योदे। پن اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع ورځ 2013 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماخامې شپږ په کابل کې د 15 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې شوې دي په دې یو ساته خبری خبرونه قربانی او اکبر جالوان
او زیم بختور شاه
او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان سپریم کورٹ له مرکزی حکومت نه د تندرا وډلې تحریک لبیک یا ٹی ایل پی د یو سیاسي پارټۍ په توګه د ريجستر کولو په حق له سپیناوي غوښتلې او د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI نیوکی کړي چې دغه ډلې مالی سرچینې معلومولو کې د ناکامۍ سره مخ ده
نو از ا پولیټیکل پارټي چې د رول ختمېدل پکار دي او دیمه د کنټمپټ اف کورٹ پکار دي
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت تر مخه پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره شپږ 500 ته رسیدلې
هغه ختم چې د روغتیا خدمات تارکار دی له ستر دي اړین خدمات وړاندې کیږي
او دلته په امریکا کې د کانګرس غړو د سعودي عربستان په اړه د صدر ترامپ په بیان نیوکی کړي په واشنگټن کې د سیړنو د ادارې یو کارپو وای د خبريال خاشقجي د وجنې ورستو د صدر ترامپ بیان CIA ادبار کموي او سعودي عرب مضبوطوي
In a single statement, the President of the United States has undermined the U.S. intelligence community on one hand, boosted the credibility of a regime.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سه ملګري اوسئ اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
نن د پاکستان سپریم کورٹ د مرکزی حکومت نه د تندرا وډلې تحریک لبیک یا ٹی ایل پی د یو سیاسي پارټۍ په توګه د ريجستر کولو په حق لاس پیناوي غوښتلې ده او د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI یې هم نیوکی کړي دي چې دغه ډلې مالی سرچینې معلومولو کې د ناکامۍ سره مخ ده د استخباراتي ادارې ISI لخوا سپریم کورٹ ته ویل شوی دی د تندرا وډلو مالی سرچینو معلومولو کار د پاکستان د سٹیټ بینک ذمہواری ده سړونکو نیوکه کوي چې په پاکستان کې تندروا ډلې تحریک لبیک ته ریاستی مرستې ترلاسه دي خو پاکستان دغه ډول تورونه ردوي
د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پلاوی ترمنځ خبرې به د سنتیجې ختمې شوې دي او پاکستان ته په سمدستي ډول د قرض ورکول نه دی منظور کړی شوی خو ویل شوی دی چې د خبرو عمل به په راتلونکو څو ورځو کې دوامدار وساتل شي د ریپورټونو تر مخه IMF تیره شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستانی چارواکو سره به خبرې اترې په راتلونکو اونیو کې هم روانې وي د پاکستان د خزانه د وزارت د لوړ پوړو چارواکو تر مخه چې دواړه فریقه په 80% پالیسۍ ګامونو باندې سلا شوي خو په 15 غټو خبرې باندې اوس هم اختلافات موجود دي چې پکې مالیاتي حالات سمول د سر پالیسۍ د ګیس او بجلی بې سیوا کول او بنیادی اصلاحات شامل دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اعلان کړی چې پاکستان کې د میشت رجسترډ افغان کډوالو خپل هیواد تا د ادارې د سوري لاندې پر رضاکارانه توګه د بیرته ستنېدلو عمل به تر 3 میاشتو لپاره بند وي اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د متحده قانونو ادارې UNHCR په جاری کړي اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې میش رجسترډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو عمل به د دسمبر د میاشتې نه تر د روان کال د فروری د 28 نیټې پورې بند وي
نن په پاکستان کې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې په مناسبت سره د عید میلاد النبی دستوري شوې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې مناسبت سره په ولس د ورورولۍ زغم او د نورو مذهبونو د احترام غږ کړی دی د پاکستان صدر عارف الوی هم په دې مقویلی د مدینه د ریاست په ډول منګل هم په خپل مذهبي او سیاسي چارو کې د خپل وطن د ګټو په خاطر مثبت بدلون راوستل پکار دي په پاکستان نیوکی کیږي چې پکې مذهبي سخت دریزی زیاته شوې ده او اکثر پکې اقلیتي ډلې د مذهب د سپکاوي د لانجمن قانون د لاندې زورول کیږي
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت تر مخه پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیره شپک 500 تر رسیدلې ده. افغان دولت پرون په کابل کې د شوی خونړي ځانمرګي برید لامل نن د شروع یا د چهارشنبه پر ورځ ملي ماتم او رخصتي اعلان هم کړي. د افغانستان سرخار کابل په یو هوټل کې د میلاد النبی د لمانځلو په مراسمو په شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیره نږدې 1500 ته رسیدلې ده او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل راکوي حقمل روان.
د کابل پولیسو ویان بصیر مجاهد له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویل چې ځنمرګي برید کوونکي پرون ماښام شاوخه شپږنیمې بجې د اورانوس هوټل په دویم پوړ کې د سلګونو دینی علما او هغه غونډه په نښه کړې کوم چې د میلادي نبوي مراسم یې لمانځل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح ویلي په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 94 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو ویان د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه وویل چې په دې هوټل کې د علماو د غونډې د جوړېدو په تړاو له امنیتي ادارو سره معلومات نه وو شریک شوي. بصیر زیاته کړه که پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته خبر ورکړل شوی وای نو هغوی به د دې غونډې د امنیت د خوندي کولو لپاره اقدامات کړي وای. د برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. وسلوالو طالبانو یاد برید غندلی خو د هېڅ ډلې بیا څه نه دي ویلي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
قدرمنو اوریدونکو، په پاکستان کې د عید میلاد النبی یا د 12 ربیع الاول په حوالې سره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش په اړه دستوري شوي دي تفصیلات اورو د منازه شهید نه.
په پاکستان او افغانستان کې سخ کال د پیغمبر اسلام د زیږیدنې ورځ به د سو پیښو لپاره تر بل کال پورې یادیږي. یو دا چې په دې ورځ د افغانستان پایتخت کابل کې د اسلام د پیغمبر د میلاد لمانځلو په غونډه باندې ځانمرګي برید کې د 500 څخه زیات دینی عالمان او نور برخوال ووژل شوه. دویمه مهمه خبره پاکستان خواته د هغه هیواد د وزیر اعظم عمران خان لانجمنې خبرې دي. نوموړي په اسلام آباد کې په حکومتي کچه جوړه شوې د میلاد یوې غونډې ته د پیغمبر اسلام د سیرت په اړه وینا وکړه، خو ورسره قصدن یا خطا کې د خدای د یو بل پیغمبر او دا وخت په نړۍ کې تر ټولو لوی مذهب یعنی د عیسائی مذهب د پیغمبر عیسی په اړه وویل چې هغه په تاریخ کې نشته. د نوموړي دغه قضاوت په سوشل میډیا سخت نیوکې راپارولې دي او اکثرو خبریالانو، لیکوالانو او د تاریخ او علم سره تعلق لرونکو په دغه وینا عمران خان لپاره د ناپوه کلمه کارولې ده. د میلاد د لمانځلو په لړ کې دا اړخ هم اوس هر کال زیات رابرسېره کېږي چې ګنې په پاکستان او افغانستان دواړو کې ځینې سنی ډلې د میلاد ورځ د شیعه مسلمانانو سره د ضد په حساب لمانځي او د وخت تیرېدو سره دغه ډلې اوس په دې ورځ د عاشورا په رنګ مارشونه کوي. دا هغه څه دي چې په پاکستان او افغانستان کې کیدای شي 10-15 کاله پخوا په سترګو نه ښکارېدل.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان غزنی ولایت چارواکو ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د غزنی ولایت سفر کړی. نوموړي په دې موقع د غزنی والي وحید الله کلیمزی او یو شمېر نورو امنیتي چارواکو سره د ولایت د امنیتي حالت د ارزونې په هدف لیدنه وکړه. د غزنی والي وایان محمد عارف نوري امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي په دې ملاقات کې جنرال سکاټ میلر نه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د اړینو پوځي وسلو د مخالفینو په ضد په عملیاتو کې د هوایی کومک او همداراز په دغه ولایت کې د ناټو ځواکونو د هوایی ملاتړ د یوې نمایندګۍ د جوړېدو غوښتنه هم وشوله.
د صدر ترامپ د حکومت یو ستر چارواکي ویلي دي چې د رواني میاشتې په شروع کې په ایران لګول شوي سخت بندیزونه عملي کړی شوي دي. نوموړي ویلي دي چې ګرد نړیوالې ګوند په دې کار کې مکمل مرسته هم کړې ده. دا خبرې د ایران لپاره د امریکای خصوصي نماینده براین هوک د ګول پر ورځ دوبۍ کې د وایس اف امریکا د عربی ژبې الحرا نتورک سره خپله مرکه کې کړې دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکایي میشت جرنالیست د وژنې د ذمهوارۍ نه ځان خلاصول به د سعودي غټه غلطي وي. ټرمپ د نهیا سه شنبه پر ورځ ویلي د امریکای ملي امنیت او اقتصادي ګټې ورته ډېرې مهمې دي. په امریکا کې د کانګرس غړو د سعودي عربستان په اړه د صدر ټرمپ په بیان نیوکه کړي. په واشنگتن کې د سیړنو د ادارو چارواکي وایي چې د خبریال خاشقجي د وجنې وروستو د صدر ترامپ بیان د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای باور کموي او سعودي عرب نور مضبوطوي.
د نړیوالو پولیسو عمومي ډلې د شروع پر ورځ د سویلي کوریا سره تعلق لرونکي کیم جونګ یانګ د نوي مشر په حیث ټاکلې دي. کیم د دغه تنظیم لپاره د موقتی عارضي صدر په توګه دوه کاله کار کړی دی او د چین د وړاندیني صدر پاتې دوه کاله کار ته به دوام هم ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت نه د تندرا وډلې تحریک لبیک یا ټی ایل پی د یو سیاسي ګوند په توګه باندې د رجسٹر کولو په حق لسپیناوي غوښتلې ده. او د پاکستان په استخباراتي ادارې آی اس آی باندې هم نیوکه کړي چې دوی د دغه سي ډلو د مالی مرستو معلومولو په کار کې د ناکامۍ سره مخ دي. خو د استخباراتي ادارې آی اس آی استاد ورته په عدالت کې ویلي چې د تندرا وډلو مالی سرچینې معلومولو کار د پاکستان د سټیټ بینک سیمواري جوړیږي. تفصیلات اورو د ډیور ډیو خبريال پیر ولایت شاه په ریپورت کې.
د سترې محکمې دوه کسیز بینک د ختم نبوت سره تړلې بدلون په سر مذهبي تندرا وډلې تحریک لبیک احتجاجي ناشته از خود اوریدنې موقتی امر جاری کړی دی. تیر کال نومبر میاشت کې پایا تخت اسلام آباد کې ترسره شوې دغه احتجاجي ناشته په ضد د اغه وخت حکومت فوج تر مظاهرینو د خورولو ویلیو. خو د فوج له خوا دغه امر منلو نه انکار وروسته د اغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د مظاهرینو سره په یو داسې لوزنامه کولو مجبور شو کوم ته چې سترې محکمې د ریاست ټیټېدل بللی او بیا سپریم کورٹ د دې قضیې د از خود اوریدنې پریکړه کړې وه. د تیر یو کال راهسې دغه قضیې اوریدنې په محل آی اس آی اعلی عدالت پر وړاندې دریس پل کړی چې دوی د تحریک لبیک د مالی سرچینو یا بینک اکاؤنټونو د لټون صلاحیت نه لري او دا چې دغه کار یوازې د پاکستان مرکزی بینک کولی شي. دغه سیر د فوج د قانوني څانګې له خوا سترې محکمې ته ویلي شوي چې آی اس آی د ملکي قانون د لاندې کار کوي، خو په دې اړه د کم ځانګړي قانون حواله نه ده ورکړې شوې. او بیا اعلی عدالت په خپل موقتی امر کې د مرکزی حکومت نه پوښتلی چې او د خی فوزی استخباراتي ادارې ته اخر د کم قانون د لاندې ماموریتونه ورکول کیږي. دړوند نه پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو او ځنې سیاسي ګوندونو فوزی استخباراتي ادارو په واک سوالونه راپورته کوي او غوښتنه کوي چې په دې اړه د پارلمان باقاعده قانون سازي وکړي. موقتی امر کې په دې خبره هم اندېښنې ښودلې شوې چې تحریک لبیک احتجاجي پرلتونو له کبله د هیواد معیشت ته په اربونو روپۍ زیان رسېدلې دي او دا د یو داسې سیاسي ګوند د لاسه شوې دي چې د پاکستان انتخابي کمیشن ورته د سیاسي جماعت درجه هم ورکړې ده. او د موقتی امر تر مخه په دې اړه انتخابي کمیشن عدالت ته سزله پورې جواب نه دی ورکړی. او بیا سترې محکمې مرکزی حکومت نه تحریک لبیک د یو سیاسي ګوند په حیث ثبت کولو سپیناوي هم غوښتلې دي. دا په داسې محل چې د اسلام آباد یو وکیل مسرور شاه له خوا سترې محکمې ته ورکړې شوې خواست کې تحریک لبیک باندې تشدد او وړې ګړي ته وده ورکولو په تور د بندیز غوښتنه شوې ده. او دغه درخواست کوونکي ډیور ریډیو ته وایي
سم دفاتو اندر مقدمه درج کړي، گرفتار کئی او دویم ایز ا پولیٹیکل پارٹی تسونا مت خبر ہے کہ یو کانسٹیٹیوشن انڈر لا انڈر یو سیاسی جماعت چھوڑے گی او ما کانسٹیٹیوشن اداروں تا از عوام کے تزیق کئی نو ایز ا پولیٹیکل پارٹی تا دی رول ختم دل پکار دے او دی من دے کنٹمپٹ آف کورٹ پکار دے قابل سماعت خطا دیتا پارا دے چے اولا میں کوئی حکومت سپریم کورٹ بلا کے سنے کے تا شاہ ہولڈ کر دے سو موٹو کے ہم چچر تا حکومت خپل ڈیوٹی بنا کے نو مونگ برازو عوام رائٹ تا پارا مونگ ڈیفینڈ کو چے اسپتالونا صفایانے چک کے دیشی ڈیم تا پارا پیسے جمع کے دیشی تو تا خود زمان خیال رائٹ تو لائف دے زمان تا پاکستان و عوامو
پروستو کې د پاکستان سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوی باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبی خوشی کولو پریکړې په ضد هم تحریک لبیک یو ځل بیا ټول هیواد تړلی وو. او بیا اوسنی واکمن تحریک انصاف ګوند هم د یادې ډلې سره یو داسې لوزنامه کولو باندې مجبوره شوې کومه لوزنامه چې د تیر مسلم لیگ نواز ګوند حکومت کړې وه. دغه احتجاجي مظاهرو په محل د تحریک لبیک مشرانو فیصله جاری کوونکې سترې محکمې قاضیانو د قتل فتوا جاری کړې وه او دې سره د پاکستان فوجي بانډرانو باندې د خپل سرلخکر جرنل قمر جاوید باجو په ضد راپاسېدو غږ هم کړیو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا دیوای یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منابریدونکو موږ سملګری وسې یو سم د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پلاوی ترمنځ خبري به د سر نتیجې ختمې شوې دي او پاکستان ته په سمدستي ډول د قرض ورکول نه دي منزور کړی شوی خو ویل شوی د خبرو عمل به په راتلونکو سو ورځو کې دوامدار وساتل شي. په دې اړه نور تفصیل لري الیاس خان.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د آی ایم ایف لخوا تیره شپه خپور کړی شوي پریس ریلیز کې ویل شوي دي چې پاکستانی چارواکو سره زموږ خبرې اترې به راتلونکي اونو کې هم روانې وي. خزانې وزارت اعلی چارواکو تر مخه چې دواړه اړخه په 80% پالیسي ګامونو باندې سلا شوي دي خو په 15 غټو نقطو باندې اوس هم اختلافات موجود دي چې پکې مالیاتي حالت ټیکول، مانیټری پالیسی، د ګیس او بجلی بیو کې نور زیاتوالی او بنیادی اصلاحات شامل دي. د دوی په وینا چې د چارواکو په کچه شوي سمجوتو کې بنیادی خنډ مالیاتي وضع ټیکول او اصلاحاتو لپاره ټاکلی وخت او د دې رفتار شامل دي او په پالیسی ګامونو باندې معمولی اختلافات اوس هم پر ځای دي. خو د پی ټی آی حکومت غواړي چې د یو باقاعده عمل د لاندې مالیاتي او مانیټری پالیسي د تکلیف نه ډک اثرات دې عام اولس ته انتقال کړي. چارواکو تر مخه آی ایم ای غواړي چې په ټیکسونو یا مالیو کې دې په سمدستي توګه زیاتوالی وکړی شي او د بجلی او ګیس بیې دې زیاتې کړی شي. خو د خزانې وزیر اسد عمر غواړي چې مالیاتي حالت ټیکول به په 3 کالو کې ترسره کړی شي. د ډان ورځپاڼې تر مخه د خزانې د وزیر وینا ده چې فی الحال مونږ ته د بیل اوټ پیکیج سخت ضرورت نشته او مونږه فلل په خپلو ذرایو گزاره کولی شو او که داسې نه وي نو مونږ به دارنګې د آی ایم ایف ډله نه وه پرېښودې. اسد عمر وویل چې پاکستان ته چې په سمدستي توګه د 2 بلیون ډالرو سخت ضرورت و هغې کې د دوستانو هیوادونو لخوا 6 بلیون ډالره ورکولو لوزونو نه رستو زمونږ مالی پوزیشن کافي حده پورې ښه شوی دی او د نور تقریبا د 3 نه 4 بلیون ډالرو د یو خوا بل خوا نه د انتظام کولو هڅې کېدی شي. ډیوا ریډیو چې د سینیئر جرنلسٹ شہباز رانا نے پختل چې د حکومت د پاره آیدا ممکنه ده چې د روپۍ په بیه کې نور کمی راولي او د ګیس او بجلی بیه نور هم زیات کړي. نو هغه وی
جب اپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے دوسرے راؤنڈ میں جو ابھی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ اگر آپ مان لیتے ہیں جب آپ روپے کو فردر کا ڈی ویلیو ہو جائے گا آپ اسی طرح کے دوسرے جو میجرز لیں گے تو جو آئی ایم ایف کے جو تخمینیں آ رہے ہیں انفلیشن کے وہ 12 سے 14% کے آ رہے ہیں.
شید آئی ایم ایف بعض شرطوں نے دمانلو نے دی لکہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے بیا کے نور کمیرا وستل ولی چھ دے نبا غٹے غٹے مسئلے پیدا شی او بلدا چھ دا بجلی او گیس بائی نور اوچتول سرا با دا گرانی شرا دا 2 لس نا 4 لس فیصدی پورے لاڑا شی. بلخوا اقتصاد پوہا او دا پاکستان د خزانه او پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه هم د خبرې سره اتفاق کوي چې د آی ایم ایف په شرایط سود او ټیکس شرکی زیاتوالی شرطونه قبلول نه دی پکار.
نمبر 1 ټارګټ فیسکل ډیفیسټ ہوگا کہ آپ نے فیسکل ڈیفیسٹ جو اس وقت کوئی 7% کے قریب ہے جو ایکچوئل ڈیفیسٹ ہے اس کو اگلے 3 سال میں آپ نے نیچے کیسے لے کے آنا ہے.
فیسکل ڈیفیسٹ یا مالیاتی خسارہ د آی ایم ایف یو لوی هدف دی او دا چې پاکستان به د کیسنګ کمیرا ولی د اوی چې مالیاتی خساره دا وخت 0% ته نږدې ده او دوی غواړي چې دا به په 3 کالو کې څنګه لاندې راوستې شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا دیوا د تاسو د الیاس خان په ریپورت کې دغه تفصیلات واریدل چې د آی ایم ایف یا د نړیوال مالیاتی بینک او د پاکستان ترمنځ چې کوم د قرضونو په اړه باندې د خبرو اترو لړۍ د غلا روانه ده، ویل کیږي چې په هغه کې یو شمېر شرطونه باندې دواړه رضا شوی، خو لاخري خبره ته نه دی رسیدلی. پاکستان اقتصادي کړکیچ باندې بسړنه وورو زمونږ همکار نفیس ټکر صاحب سټوډیو ته غلې. نفیس صاحب بخیر.
بخیر ستړي مشه.
ډیر مننه نفیس ټکر صاحب. پاکستان ولی په دې وخت کې د یو لوی اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی؟
بختور شر دی سو علتونه دی. یو خدا چې نړیوال اقتصاد چې دین هغه گروت یا د هغه پیدائش چې سه پیداوار هغه ډیر زیات په مزه شوی دی. په ټول نړۍ کې یو اقتصادي کړکیچ روان دی. دویمه خبره دا ده چې پاکستان د چین سره چې راکم سی پیک ورته چې دی وي چاینا پاکستان اکنامک کوریډور، د هغې په سر چې کومې قرضې اغېستې دي هغې قرضو شرطونه چې دي نو هغه ډیر زیات دي. بل دا چې پاکستان په انګریزي کې یو اصطلاح ده چې هغې ته وایي چې بیر حق، یعنی میلوړې چې سړی لکه غاړه ورکي. نو چین او پاکستان داسې دي چې هغه که چین له پاکستان څومره کلکه غاړه ورکوي د اقتصاد په موضوع کې یادوم، نو هغه داسې ده چې پاکستان په خپلو تبر په خپلو خپو باندې وهي. وجه یې دا ده چې ټول شان په چین کې جوړیږي، ټول دنیا مارکیټونه که هغه امریکا ده که برطانیه ده یورپ نور ملکونه دي، نو چینایي تولیدات یا مصنوعات په هر ځای کې دي. نو د چین سره نږدې تجارتي اړیکو معنی داره چې پاکستان خپل مصنوعات یا تولیدات چې کوم دي نو هغه به د تاوان سره مخامخ کیږي. نو دا پکې یو څو غټې خبرې دي، او دغه وجه رسې د پاکستان ټریډ ډیفیسټ یا د تجارت چې کومه خساره ده، مطلب یې دا ده چې د بار نه شیان ډېر راځي او د پاکستان نه بهر کم ځي، نه دا ځکه وخت په وخت باندې ډېریږي. اوس پاکستان کې زیاتره په نړیوال مارکیټ کې که موږ وګورو نو یو فوټبال دی چې هغه سن حده پورې ځي، او دا چې کوم په سرجري کې یعنی د اسپتالونو کې عملیاتو کې چې کوم قینچي یا چاړه پکارېږي نه دا د پاکستان نه ځي، او سه حده پورې یو څه په جامه په ازار کې هم شته دی، خو نور مصنوعات چې کوم دي نو هغه یا ختم شوي دي یا ډېر راغورځېدلي دي یا د چین په مقابله کې هغه مارکیټ کې ځای نه نیسي، او خپله پاکستان کې هم د هغې اوس هغه شان دی ځکه چې چینایي شی چې کوم دی هغه ارزان دی او پاکستان کې جوړ شی چې کوم دی هغه ګران دی. نو پاکستان کې دن نه هم یو عام پاکستانی امکان داری چې هغه به چینایي شی اخلي. او بله څلورمه خبره داره چې پاکستان چې څومره قرضونه ورکړي دي هغه اوس قرضونه په بیډ لونز، یعنی هغه داسې قرضې شو چې هغه خلک واپس نشي ورکوي. نو دا یو څو وجه دي چې د پاکستان هغه اقتصاد چې کوم دی نه هغه یو څو د زه به دا ووایم چې د چیلنج سره مخامخ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم وخت په وخت د ورته پاکستان ملګري هیوادونه وایي یا فرینډس کنټریز د هغې دوره کوي، نن هم د ملایشیا په دوره باندې تللی دی. تاسو څه ګڼئ چې دغه چې کومې دورې دا کوي دې سره به پاکستان ته چې څومره د اقتصاد د ښه کولو دپاره د مالي پنګو یا د مال حال ضرورت وي دا به ورته په لاس ورشي؟ که
ګوره د پاکستان په اوسني اقتصادي تګلاره باندې دا حکومت چې راغلی دی، نو زه به دا ووایم چې زه به د اقتصاد پوه چې کوم دي د هغوی کومې خبرې دي هغه به زویم. لومبې خو دا ده چې څومره اقتصاد پوهان چې دي که هغه د حکومت سره دي او که مخالفې دي، هغوی په یو یا بل ډول کې یوه خبره کوي چې هغې باندې تقریبا د ټول اتفاق دی، او هغه دا ده چې د ملک اقتصاد چې دی نو هغه په دې باندې نه ښه کیږي چې د یو یا بل ملک نه سړی نقد پیسې راوړي. د ملک اقتصاد به هله ښه کیږي چې په ملک کې دننه اقتصادي مشینري چې ده هغه روانه شي، نه د هغې دپاره عملاً څه نه کیږي، نه دا پکې ډېره غټه مسله ده. دویمه خبره داره چې ګوره د پاکستان چې ما ورته اختي وي چې نان پرفارمنګ لونز یا بیډ لونز هغه قرضونه چې هغه خلکو اخیستې دي اوس یې واپس یا ورکوي نه، ځکه چې یا خو په انټرسټ ریټ یعنی د سود هغه شره چې را پسې واشوه دا په 2000 کې دا تقریبا 0% وه داسې قرضې، اوس هغه 19% ته رسېدلي دي. نه دا ډېر لوی تاوان دی، 520 بلیونه روپۍ ته جوړېږي. دا پیسې پاکستان ته ضرورت دی د پیسو، یعنی او هغه شته دی نه په میدان کې، نه ورکوي بینکونو ته څوک پیسې نه ورکوي، غټ صنعتکار چې دي. نو د اقتصاد پوهانو په وینا باندې د بهر هیوادونو نه پیسې راخستل چې کوم دي هغه به یو وقتی مسله حل کوي، کیدای شي سم د ټکه د روپۍ قیمت یو څه جګ شي سم د ټکا پاکستان کې چې کوم خزانه دراغه خزانه کې د فارن ایکسچینج یعنی ډالر پکې ډیر خلکو ته په نظر ښکار شي، خدا به یو سورج سټاک ایکسچینج هم بروسه تي، خدا یو عریضي حل دی، مستقل حل ادارې چې خپل د پاکستان کارخانه روانه شي، خپل د پاکستان مصنوعات چې کوم دی هغه نور هیوادونو ته لاړ شو، پاکستانیانو هم اخستل شروع کړي، او بل دا چې یو داسې لار ښکار شي چې هغه کې پاکستان دومره پیسې را پیدا کوي چې رقم قرضونه اخستل څه بده خبره نه ده، خو د قرضونو بیرته ورکول د پاره چې یو مناسب لار ورسره
ډیره مننه نفیس ټکر سره
مهرباني.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
اوسم د افغانستان د غزنی ولایت چارواک ویلی په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر غزنی ولایت ته سفر کړی دی، او نوموړي هلته کې د غزنی والی وحید الله کلیمزی او د یو شمیر نورو امنیتي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي حالت د ارزونې په هدف لیده کاته هم کړی دی. په دې حقله نور تفصیل لري حقمل روان.
غزنی ولایت چرواکو ویلی نن دی چهارشنبه په ورځ دی امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر دی غزنی ولی وحید الله کلیمزی او لیو شمیر نور افغان چرواکو سره دی دی ولایت دی امنیتی حالت دی ارزونې په هدف لیدنه کړي. دی غزنی ولی ویان محمد عارف نوری له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویل په دی لیدنه کې جنرال سکاٹ میلر څخه دی افغان امنیتی ځواکونو لپاره دی اړینو پوځي وسلو تجهیزاتو دی مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې دی هوایي ملاتړ همدار اس په دی ولایت کې دی ناتوز و کونو دی هوایی ملاتړ دی وی نمائندګۍ دی جوړ دی غوښتنه شوه. نوري زیاته کړه له افغان چرواکو سره په دی ګډه امنیتی غونډه کې جنرال سکاٹ میلر هم ژمنه کړي چې امکاناتو ته په کتو به دی غوښتنه وړاندیزونو ته رسیدګي کوي.
سفر موخه د نږدې څخه د امنیتي اورګانونو او د امنیت په برخه کې د ارتاوو او د غزې ولایت د امنیتي وضعیت د کابو کولو په برخه کې له نږدې څخه د ځایي حکومت طرحې او نظریات واورېدل، ستونزې وړاندیزونه یې واورېدل، او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو
غزنی ولایت د افغانستان یو له هغو نارامو ولایتونو څخه دی چې تر نورو پکې امنیتي ګواښونه زیات دي، او دا مهال د دې ولایت له شپږو زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د ولي ویان عارف نوري ویلي مکر، ګیلان، ابي بند، کرباغ، اندړ، ګیرو، د یک زنخان هغه ولسوالۍ دي چې د طالبانو له لوړ تهدید سره مخامخ دي، او سره له دې چې د مرکز په ګډون په دې ولسوالۍ کې پراخ فوزی عملیات هم تر سره شوی دی.
لوی خو وسوال نسبت نور کلونو ته تر مخکلي وسلي زردار وسلي په هغه دري او دغه وسلو شمیر هم د دې سره زیات دی. د دې خمس تر سوالي کې هغه کافي فوزی وسایل او وسلي متاسفه نه پوسټر کې نه لري، نو د دې لپاره وضعیت تر ډیره تر کنټرول لاندې دی. ولې دا په دې معنی نه چې ګواښ فشار دی، ګواښ نه وښته.
دی غزنی ولی ویان زیاته کړه سره له دې چې وسلوال مخالفین دا محل په ګڼ شمیر کې لیزري وسلې په واک کې لري، خو که افغان امنیتي سرتیرو ته پر مختللي وسلې او په کافي اندازه فوزي تجهیزات په واک کې ورکړلی شي، او تر څنګ د افغان سرتیرو تشکیل ته پاملرنه وشي، کولی شي چې د مخالفینو هر ډول امنیتي ګواښ ته ځواب ووایي. دا لومړی ځل نه دی چې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر غزنی ته سفر کوي، او د جنرال سکاٹ میلر لره سفر څخه څو ورځې وړاندې د هیواد په جنوب ختیځ کې د ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جانسن هم غزنی ولایت ته په خپل سفر کې له افغان چرواکو سره لیدلی و. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
زمون اوریدم کو دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه دا دغه خبرونه لا هم دوام لري. موسی ملګری اوس یو وار بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت نه د تندرا وډلې تحریک لبیک یا ټی ایل پی د یو سیاسي ګوند په توګه د ريجستره کولو په حق لا سپیناوي غوښتلې. یو سړون کې وای
نو از ا پولیټیکل پارټي ته دی رول ختمه تل پکار دی او دې باندې کنټمپټ اف کورټ پکار دی.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت تر مخه پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیره شپږ پنځوس ته رسیدلې.
هغه خدمات چې د روغتیا خدمات ته اړتیا لري نو د ستر دي اړین خدمات وړاندې کیږي.
عبدالله په امریکا کې د کانګرس غړو د سعودي عربستان په اړه د صدر ټرمپ په بیان نیوکی کړي. په واشنگټن کې د څېړنو د ادارې یو کارپو وایي د خبریال خاشقجي د وجنې وروستو صدر ټرمپ په بیان د سی ای ای اعتبار کموي او سعودي عرب نور مضبوطوي.
In a single statement, the President of the United States has undermined the U.S. intelligence community, on one hand, boosted the credibility of a regime.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به په دې راتلونکي برخه کې هم تاسو ته وړاندې کوو. اول هم پام شی مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت نه د سندرا وډلې تحریک لبیک یا ټی ایل پی د یو سیاسي پارټۍ په توګه د رجسټر کولو په حق لسپیناوي غوښتلې ده او د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI باندې نیوکه کړې دي چې دغه ډلې مالی سرچینې معلومولو کې د ناکامۍ سره مخ ده. د استخباراتي ادارې ISI لخوا سپریم کورټ ته ویل شوې دي د سندرا وډلو مالی سرچینې معلومولو کار د سټیټ بانک ذمہواري ده. سیرون کې وای په کار د چې په دغه شانت کې تندروا ډلو باندې په پاکستان کې بندیزونه ولګي او دوی باندې د عدالت سپکاوی په ضد مقدمه هم جوړ شي.
د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پلاوی ترمنځ خبرې به د نتیجې ختم شوې دي او پاکستان ته په سمدستي ډول قرض ورکول نه دي منزور کړی شوی. خو ویل شوی د خبرو عمل به په راتلونکو ورځو کې دوامدار وساتل شي. د رپورټونو تر مخه IMF تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستانی چارواکو سره به خبرې اترې په راتلونکو نیو کې هم روانې وي. د پاکستان د خزانه وزارت د لوړ پوړو چارواکو تر مخه چې دواړه فریقه په 80% پالیسي ګامونو باندې سلا شوي خو په 15 غټو خبرو باندې اوس هم اختلافات شتون لري.
نن په پاکستان کې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې په مناسبت سره د عید میلاد النبی دستورې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې مناسبت سره په ولس تورورولۍ زغم او د نورو مذهبونو د احترام غږ کړی. د پاکستان صدر عارف الوی هم په دې مقویلی د مدینې د ریاست په ډول منګله هم په خپل مذهبي او سیاسي چارو کې د خپل وطن د ګټو په خاطر مثبت بدلون راوستل پکار دي. په پاکستان څېړونکو نیوکه کوي چې پکې مذهبي سخت دریزی زیاته شوې ده او اکثره پکې اقلیتي ډلې د مذهب د سپکاوي د لانجمن قانون د لاندې زورول کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت تر مخه پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیره شپږ پنځوس ته رسیدلې ده. افغان دولت پرون په کابل کې د شوی خونړی ځانمرګي برید له امله نن د شروع یا د چهارشنبې پر ورځ ملي ماتم او رخصتي اعلان کړې ده. د افغانستان سرخار کابل په یو هوټل کې د میلاد النبی د منځلو په مراسمو په شوي سنمرکی برید کې د وژل شو شمیره شپږ پنځوس ته رسیدلې ده او پنځه اویا تنه نور ټپیان شوي هم دي.
د افغانستان غزنی ولایت چارواکو ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال سکاټ میلر د غزنی ولایت سفر کړی دی. موړی په دې موقعه د غزنی والی وحیدالله کلیمزی او یو شمیر نورو امنیتي چارواکو سره د ولایت امنیتی حالت ارزونې په هدف لیدل کتل کړی دی.
د صدر ترامپ د حکومت یو ستر چارواکی ویلي دي چې د رواني میاشتې په شروع کې په ایران لګول شوي سخت بندیزونه عملي کړې شوي دي او ویلي دي چې ګرد نړیوالې ګوند په دې کار کې مکمله مرسته کړې. دا خبرې د ایران لپاره د امریکای خصوصي نماینده براین هوک د ګل پرواز دوبۍ کې د وایس اف امریکا د عربی ژبې الحره نتورک سره خپلې مرکه کې کړې.
د امریکا سره ډانلډ ټرمپ ویلي د امریکایي میش جرنالیست د وجنې د ذمہ واری نه ځان خلاصول به د سعودي غټه غلطي وي. نو موړي ویلي منګه به د سعودي عرب سره یو او زیاته کړي دا سعودي عرب او د ایران د مخالفت سره کار نه لري او ریاض د امریکا نه پوځي سو سامان اخلي او دا غي مطلب په زرګونو نوکرۍ او پاربونو ډالر پنګونه ده. دلته په امریکا کې سیړون کې په دغه باندې سخت نیوکه کوي او وایي چې د سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای باور کمزورې شوه او سعودي عرب بور سره نور مضبوط شي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. قدر منابریدون کو څنګه چې تاسو باندې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت تر مخه پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو چې کوم ځانمرګي برید شوی په هغه کې د وژل شو شمیره شپږ پنځوس ته رسیدلې ده او پنځه اویا نور تنان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. نور تفصیل لري حکمل روان په دې تفصیلي رپورټ کې.
د کابل پولیسو ویان بصیر مجاهد له امریکا غک ډیوی سره په خبرو کې ویل چې ځنمرګي برید کوونکې پرون مخام شاوخه شپږ نیمې بجې د اورانوس هوټل په دویم پوړ کې د سلګونو دینی علما او هغه غونډه په نخښه کړې کوم چې د میلاد نبوي مراسم یې لمانځل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح ویلې په دې پیښه کې پنځه پنځوس تنه وژل شوي او څلور نوي نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو ویان د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه وویل چې په دې هوټل کې د علماو د غونډې د جوړېدو په تړاو له امنیتي ادارو سره معلومات نه وو شریک شوی. بصیر زیاته کړه که پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته خبر ورکړل شوی وای نو هغوی به د دې غونډې د امنیت د خوندي کولو لپاره اقدامات کړي وای.
رهبری د پولیس کابل جریان کې نو کچې د پولیس محل په جریان کې دی هغه باندې بررسی جریان لري. خو رهبری د پولیس کابل قماندان د امیر یا زموږ اپراسیون رسمي دغه جلسه نه یا دغه محفل نه په جریان کې نو.
د همدې خونړي برید په غبرګون کې نن په افغانستان کې ملي ماتم او عمومي رخصتي اعلان شوی او د هیواد بیرغ به په هیواد دننه او بهر کې په ادارو کې نیمه پورته شوی دی. د برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. وسلوالو طالبانو یاد برید غندلی خو دایش ډلې بیا څه نه دي ویلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګڼو نور افغان چارواکو امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان لخوا د سې شنبې په ماښام شوی برید غندنه شوی او د ترهرګرو دغه برید د انسانیت ضد ګڼلی. پر افغان د نیو علماو دا دویم خونړی برید دی چې ترسره شو. تر دې وړاندې هم په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغان د نیو علماو په یوې سترې رابلل شوې غونډې برید شوی او هغه مهال هم ګڼ شمېر افغان د نیو علماو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوې رادیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. قدر مناوریدونکو، اوس هم د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې اعلان کړی دی چې پاکستان کې میش رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته د ادارې د سوری لاندې په رضاکارانه توګه د بیرته ستنېدلو چې کوم عمل دی هغه به تر دریو میاشتو لپاره بند وي. اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د متحده قومونو ادارې یو ان ایچ سی آر په جاری کړي اعلامیه کې دا ویلي دي چې د دسمبر د میاشتې نه تر د روان کال د فروری د اته ویشتمې نېټې پورې دغه پروسه چې ده هغه تړل شوې ده. نور تفصیل لري ارشد حسین په دې تفصیلي رپورټ کې.
اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د متحده قومونو د ادارې لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې پاکستان کې د میشت افغان رجسټر کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو عمل به د راتلونکي میاشتې د لومبې نیټې نه تر د روان کال د مارچ د لومبې نیټې پورې بند وي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کډوالو لپاره د متحده قومونو د ادارې ویان قیصر افریدی وویل چې دا عمل د ژمي د موسم له کبله ودرول کیږي.
افغانستان کې دوه ریپټریشن سنټرز دی، یو په کوټه کې دی او یو په نوخار کې دی. نو دا دوه سنټرونه موږ بندو او یکم مارچ نه دا سنټرونه به واپس کولاویږي. په افغانستان کې چې کوم زمونږ انکیشمنټ سنټرز دی په کندهار کې، په ننګرهار کې او په کابل کې، دغه سنټرز به هم په دې دوران بند دي. نو دا به یکم مارچ نه دوباره شروع کیږي.
د یونیسیار د شمیرو تر مخه سږ کال د پاکستان څخه خوښه سوار لزره افغان کډوال د ادارې د سوري لاندې خپل هیواد ته پر ځکارنه ډول ستانه شوې دي او په دغه ستانه شوو کډوالو کې زیات شمیر د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت څخه دي. په پاکستان کې دا وخت خوښه سوار لس لکه رجستر افغان کډوال جون کوي، چې پکې نه لکه افغان کډوال خیبر پختونخوا کې، درې لکه او شل زره بلوچستان، یو لک شل زره پنجاب او درې شپېته زره کډوال په سند ایالت کې میشت دي. د یونیسیار د شمیرو تر مخه د کال 2002 نه تر اوسه پورې سلور سلويخ لکه افغان کډوال پر رضاکارانه توګه خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. ښکاره دي چې د پاکستان حکومت هم په هیواد کې د میشت افغان کډوالو د قانوني اسنادو میاد د راتلونکي کال د جون میاشتې پورې غځولې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس آف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږنا د شپې دولس او هر سهار شپږنا تر سهار نهو بجو پورې.
اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. په پخوانی قبایلي سیمو یا قبایلي ضلعو کې دغلته طالب علمانو احتجاجونه کړي دي او حکومت نه غوښتنې کړي دي چې دغلته د زر تر زره اصلاحات عملي شي او د انټرنیټ چې کوم بندش دی یا انټرنیټ بند دی په دغه سیمو کې، په کاردار چې دغه خلاص شي. د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومن په تفصیلي رپورټ راکړي.
د تنظیم مشر شوکت عزیز وای په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ نشوالی او اصلاحاتو نه عملي کېدو لامل په احتجاج مجبور شوې دي.
احتجاجي کم عقد اغه د روان پیر منگل بود، پیر منگل بود دی روزو کې به احتجاجونه کېږي په ټول قبایلی ضلع کې. او ای پی سی والا چې کم دا اغه مونږ د حال بوکینګ د وجې نه نن چټي و دی د وجې نه مونږ به ان شاء الله سبا دا اغه ای پی سی کم تاریخ ته اغه اعلان کوو.
د تنظیم غړو 13 ورځې د احتجاج فیصله په پیښور کې شوی یو غونډه کې کړي. دغه غونډه کې زنانه زده کوونکې هم شامل وي او نه لټاپوي باید زنانه په احتجاجونو کې برخه واخلي، ځکه چې اصلاحاتو کې د دوی هم مسلې حل کول غواړي.
یو جوړوي، یو جرګه ناست وي، هغه کې فیصله کیږي. او به خبره ده چې د ښځو رئیس او ښځو حکومت هغه ته اګنور کیږي. ناست وي، هغه کې فیصله کیږي. او به خبره ده چې د ښځو رئیس او ښځو حکومت هغه ته اګنور کیږي. هغه کې unless until you representative alternately unless until you voice alternately د ښځو اغه انت کی دا خبر او کی خځه ته هم دا ضرورت دی. خځه هم دا حق لري، خځه هم دا حق لري چې قبایلی سیمو کې اوسم دا غری وغری واج نشته چې هغه ایکوال یا ون بای کریم شیر لار جیدات کې اوسم دې مسلې په کې پرتی دي. اغه د پاره په کار دی چې ولې هغه موږ ته پته دي چې هغه یو میل خو به دا خبره بالکل نه کوي. هغه جرګه کې چې دا خځه ته هم دا ورکول پکار دي. نو نو دا خو او به خبره ده چې به داسې فیصله کیږي چې هغه کې به نیم داسې مفادات دې خزو ته هغه افکت کیږي. هغه به اوبسلي خطرې کیږي.
وفاقی حکومت د وړاندې نه پاتا ټاسک فورس جوړ کړی دی، کوم چې د پاتا اصلاحاتو عمل باندې نظر ساتي. خو زده کوونکي او سیاسي ګوندونو غړي ګیله کوي چې د اصلاحاتو عمل په قلار روان دی او په کار ته چې د عمل تیز کړی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا قدر منوریدونکو سم تفسیر باندې کوو. 2009 کال کې په باړه کې د پوځي عملیاتو په محل تړل شوی باړه پرس کلب بیا پرانستل شوی دی، خو هلته کې خبریالان وایي چې اوس هم داسې ستونزې شته دی چې له امله یې د دوی کار کول ګران دي. په دې اخلا نور تفصیل ابراهیم شنواری په دې تفصیلي رپورټ کې راکوي.
ما سره د دغه پرس کلب د کابینې مشر صدر حسین افریدی دلته ولیار دی. حسین، قدم را ته ووی چې دومره موده پس چې دغه پرس کلب خلاص شو، نو ځایي صحافیانو یا خبریالانو ته کوم داسې لوی لوی مشکلات رامخې ته دي؟
موږ ته بنیادي مسله چې ده هغه دلته د بیژنین شوالی دی، د هغې د وجې نه نه دلته موږ سره انټرنیټ شته دی او نه را سره د اوبو هغه شته دی.
خیر مشه، تاسو هم په باړه کې د ډېرې مودې راهیسې د خپلې صحافتي ذمهواري ترسره کوئ، څه فکر کړئ چې په خپله صحافیانو ته کوم دلته داسې مشکلات رابیخ دي؟ آیا هغه مشکلات چې دغه اتیر اتنهو کالو کې هغوی ته رامخې ته د تحفظ په حقله باندې نور، اوس څومره تاسو خپل صحافتي ذمهواریو ترسره کولو کې آزاد یې؟
په فیلډ کې موږ له صحافیانو له ډېر مشکلات اوس هم شته. یقینا چې ملګریو کې اوس هم هغه خوف شته چې کوم هغه و حالات دی، موږ داسې پروټیکشن نشته دی، داسې تحفظ دی موږ نشته، ډېر مشکلات دي. نور هم دی موږ لکه د ټریننګ مشکلات دي، موږ تر اوسه پورې یو کولو شلو دی، موږ داسې څه خصوصي ټریننګ نویو ملګریو له ونه شو. په کوردو چې موږ له دغو نویو ملګریو له زړو له ټریننګز ورکړل شي، هغه ټریننګونه ورته وشي، په فیلډ کې کوم مشکلات دي چې دا د موږ له ورشي.
اسلام ګل، تاسو هم دغه سیمې سره نه صرف تعلق لرئ بلکې دغه نه ډېرې مودې وشو چې تاسو رپورټینګ هم کوئ، څه فکر کړئ چې ځایي صحافیان چې د باړې اوسیدونکو ته او بیا خاصه توګه چې کله د کډوال واپس راغلل او د هغوی څه تقاضي غوښتنې دي هغه ذمهواریو ترسره کولو کې کامیابه شوي، دغه علاقې چې کوم مشکلات دي هغه یې په صحیح توګه باندې وړاندې راوړي؟
داسې ده چې دا ډېره مهمه موضوع ده. د باړې پرس کلب د نورو سیمو په پرتله باندې چې دي هغه ډېر زیات ارزښت لري، ځکه اته لس کاله دغه خلک د خپلو سیمو نه بهر پاتې شول، له اوسه پورې د بیرته ستنېدنې دغه عمل په دغو سیمو کې روان دی. خو لکه د ټولو نه زیاته ستونزه او مشکل دا دی چې بهر په فیلډ کې د ګرځېدو هغه ستونزه ده. دویمه خبره ده چې دلته کومې ادارې خیریه ادارې کار کوي، د هغې سره د کوآرډینیشن کمی دی، دلته کې چې کوم د امنیت چارې سنبالوي د هغې خلکو سره ډېر زیات د کمی ستونزه او دغه ده، ځکه چې دلته کې څه هم کارونه کېږي نو ډېر زیات خبریالان چې دي د هغې نه خبره ساتل کېږي، هغې ته اکسس او لاسرسی ورنه ورکول کېږي. په اوس وخت کې لکه دلته هیومینیټیرین کرایسس تیر شوی دی، انساني هغه بحران تیر شوی دی، نو په دې برخه کې هم چې دي د انتظامیه او د دغو ادارو او دغه شانتې د خبریالانو د خیریه ادارو دغه رول جوړیږي چې دغه خلک په دې کې وروزي چې څنګه به دغه معاملات او دغه ایشو کور کوي.
مصر علی اختر موجود دی او علی اختر اوس نوی صحافت ته راغلی. علی اختر، دا راته وایي چې نوو صحافیانو ته دلته څم قسم مشکلات دي، او آیا تاسو فکر کړئ چې دلته چې کوم ضرورتونه ایستاسو هغه ترسره شوي دي؟
بالکل ابراهیم صاحب، دلته خو موږ چدای په فیلډ کې ډیره غټه مسله یو دا هم دوه چې دلته موږ هغه ټریننګ سیشن پکور دی چې د غونډیو صحافیانو لچ دی ټریننګ ورکشاپ ورکړ شي، او دویمه خبره ده چې دلته صحافیانو له موږ لګ لګ مسالې شته، ځکه چې یو پیر په بڑا باندې بعد حالات تر شوي دي، موږ بیا هلې ځلې شروع کړي، خو معلومات له رسایج کې چدای موږ له تکلیف شته دی، او هغه ان شاء الله ټیم ټیم سره موږ کور کو لګیا یو.
تاسو ټول د وایس اف امریکا ډیو سره د خبرو کولو ډیره مننه. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا ډیو، باړه، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوره. د خزو د حقونو غیر دولتي ادارې زما ژوندون او د بینظیر ویمن یونیورسيټي په ګډه یو سیمینار کړی چې پکې د خزو په هاغه حقونو خبرې شوې دي چې دوی ته کلتور، ټولنې، قانون او مذهب ورکړي دي. د ډیوره ډیو خبريال حمید الله به تفصیلي رپورت راکړي.
د جون په بلابل ورخو کې نومیالو زنانه د کانفرنس شریکوالو ته د خپل جون د کړاوونو او بیا د یو مقام ترلاسه کولو پورې د جون کیسې تیر کړې. رافیا قاسم بیگ د مهاجر موادو د مخنیوي د ادارې ان اف د پېښور په پولیس سټېشن کې مشره ده. دا وایي
وړاندې زه کے پی کے پولیس سره تعلق میں لرل الته لیڈی کانسٹیبل ہوما اور دا ایشیا رومبے فیمیل بمب ڈسپوزل یونٹ ممبر ہوما اگی نہ پس ما کنٹینیوسلی کمپیٹیٹیو ایگزامس ورکو سوزل کوالیفائی شوم بیا پکے چرتا کلا یو پبا نہ پاتے شو کلا بل پبا نہ پاتے شو خو پکے اپوائنٹ نہ کے دم ولی چ اللہ تو منظور ہو چ 2017 کے با اپوائنٹ کے گم میں ان شاء اللہ 2017 کے ایز ایس ایچ او اپوائنٹ شو میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے ایز انسپیکٹر کار کولو خو بیا اگی نہ پس ایس ایچ او اس لگے دلے ما دا پی ایس تھانا آر ڈی این ایف التز ایس ایچ او ایما
د کانفرنس یو شریکوالی مریم بی بی اویل د زنانو اختیار مند کېدل یا د علم او تعلیم د لارې طاقت اغستل بیرون تهذیب او کلتور ګڼل کیږي خوای په بلابل شوبو کې کامیابیدون کې زنانه په خپل کردار د غلط تاثر د مین زبړلې شي
سب سنگ کتلی چې زمګه دازل یو ډېر وارډن چې کم دا اگر ټرافیک وارډن فیمیل دا دویم سولجرز راغلی دلته فیمیل سولجرز راغلی پولیس نه فیمیل سولجرز راغلی دا ټول دا شوکې لګیا دی چې زمونګه چې کم پښتانه خلق دی هغه اوس مخ کې را روان دی هغه خپل خزي ایجوکیټ کوي لګیا دی او دی کې اس بد خبر نه دا زمونګه خزي به ان شاء الله ډېر مخ کې راځي او ډېر به کامیابیږي جون کې به مشکلات راځي خو عمدہ تاسو یی چې خپل راتلونکو چې سمنه نسلونه دی اغه ته پارا یو ایگزامپل جوړ شي یو مثال جوړ شي او امتاسو اغه امپاور کول شي پروموټ کول شي زبا اغه ته وایم چې بالکل د یری دو ضرورت نشته تاسو حکومت تاسو سره دی او تاسو به مونږ ډیر زیات پروموټ کو
د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو اداره زما ژوندون د وفا وزیر په مشرۍ کې کار کوي وفا وزیر د وزیرستان دننه د خپل ژوند د ابتدایي کړاوونو کیسه ووروله خوایي د ټولنې د زنانو پر ضد رواجونو دا وحسوله چې د زنانو د امپاورمنت یا د حقوقو ترلاسه کولو او خپل معاملو کې د اختیارمند کېدلو د پاره خپل ذمہواری ترسره کړي
دا کې دین شي چې هغه زړه نه غواړي چې بهر راوځي هغه زړه غواړي هغه غواړي چې هغه په لایف کې سن سره اچیو کی ٹھیک شو اپا چې هر جنې یو ډریم یو خوا په چې هغه زه می بی ز پولیس تلاړ شم یا آرمی تلاړ شم یا می بی ز سنگینګ تلاړ شم بٹ کلچر بیریئرز د واجه مونږ پښتون سوسایټي ډیر زیات سټریک تا دې واجه نو دا میسج وې زه هغه والدین ته ورکوم هغه وډونه ته ورکوم چې دے فیمل ایجوکیشن ډیر زیات یو امپورټنٹ دی چې موږ فیمل ته یو ایجوکیشن نه ورکوي نو ستاسو خویندې مېندې علاج وسوک کوي پاتې هغه خویندې د فیمل ایجوکیشن ډیر زیات امپورټنٹ دی زه غواړم چې ټولې جنې کې چې دي چې څوک سبق نه وایي دې ته چانس ملاو کې او دې ټولې نه غټ رول چې دی هغه والدین ادا کولی شي
د زنانو په کانفرنس کې وویل د زنانو پر ضد رواجونه د تعلیم نه به برخې ساتل کېدل او روایتونه اکثر زنانه په خپل یا منی او یا په کار مخالفت نه کوي دوی وویل د ترقی لپاره به زنانو لا خپل رویش هم بدلول وي حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
قدر من اوریدن کو دا وائس اف امریکا دی ودا دا امریکا سر ڈانلڈ ٹرمپ ویل دی چی دا وجل شوی خبریال جمال خاشخ جی پ کشاله کې به د بیا هم د سعودي عرب سره ودریږي او خپل اقتصادي ګټو ته پام کوي په امریکا کې د کانګرس غړو د صدر ټرمپ په دغه خبره باندې نیوکه کړې دی ویلي دي چې سره د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای باور کمیږي او سعودي عرب بور سره نور مضبوط شي د ډیو رادیو همکارا ماوس جلیل به نور تفصیل راکړي
د ترکی استنبول ښار کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي بیرحمه وژنې د تیرو وو اونۍ راهسې د نړۍ پام ځان ته راګرځولې د تیر نه پرس په ټرمپ انتظامیه ته په دې نتیجې رسیدل وو چې د دې وژنې ذمہوار څوک دي او د دې بعد امریکا او سعودي ترمن اړیکو باندې څه اغیز وي صدر ټرمپ دا واضح کړی ده چې د سعودي عرب سره کلک ولاړ دی که څه هم دا یې منلې دي چې دا امکان شته سعودي شاهزاده محمد بن سلمان ته د جمال خاشقجي د وژنې لپاره ترسره شوې عملیاتو په اړه معلومات وو
دا زما لپاره یو ساده خبره ده زه به امریکا یو وار بیا عظیم جوړوم او زما لپاره امریکا تر ټولو اول راځي
ریاست د امریکایي وسلو خرڅون او د سعودي عرب د تیلو پیداوار حواله ورکول په وخت صدر ویلي دي د سعودي عرب پر ضد د کم اقلتیا داسې ګام نه اخیستل غواړي چې نړیوال اقتصاد او امریکایي ولس روزګارونو لپاره د زیان سبب جوړ شي د امریکا د خارجه چارو سیکرټري مایک پومپیو نه چې کله وپوښتل شو دی بسنګه د جمال خاشقجی وژنې کې د سعودي عرب او سعودي ولیعهد محمد بن سلمان رول سره توپیر ولري. نو خاغلی پومپیو د صدر ترامپ موقف سرګن کړو او د دې پوښتنې نیخ پنې جواب نه یې ډډه وکړه.
نړۍ ډېره مطلبی ده او بے خونده ده، او منځنی ختیځ کې په خاصه توګه د امریکایي ولس حفاظت په لړ کې امریکا ډېر مفادات لري.
دا بیانونه پس له هغې مخې ته راغلل کله چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA ډېر باور سره دا خبره وکړه چې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژنې امر کړی وو او دا وژنه د هغه نږدې خلکو لخوا ترسره کړې شوې وه. د خارجه پالیسۍ یو شمیر څېړونکو د صدر ټرمپ په بیان باندې سخت نیوکې کړې دي. دی ویلسن سینټر څېړونکي ارون ډیوډ میلر وایي
یوازې په یو بیان صدر ټرمپ یو خوا د امریکا استخباراتي ایجنسۍ ته زیان ورسو او د یو داسې حکومت باور یې سیوا کړو چې د واشنگټن پوسټ اخبار لپاره لیکوال او د شمالي ورجینیا اوسیدونکي یو ښه سړی په ښکاره او په پلان سره ووجلو.
اغلی میلر ویلی دی د بیرحمه وژنې وروستو د سعودي ولیعهد ملاتړ کول د امریکایي اقدارو پر ضد خبره ده. په سوشل میډیا هم د ټرمپ په دې بیان سخت ټکونه شوي دي. په دوی کې د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین یو ټویټ هم شامل دی.
د وایس اف امریکا د خبرونه دا اوس هم د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو دستوره کې ډاکټرانو او مور او پلار په ګډه د ماشومانو د صحت مخامخ ستونزو په حق لا خبرې اترې کړې دي. په دې اخلا عبدالرزاق پوره تفصیل لري د رپورټ کې تاسو باندې کو.
د ډاکټرانو په وینا په زیات شمیره کې د ماشومانو مړ کېدو لویه وجه د هغې لپاره د صحت ځانګړي مرکزونو نشواله او په لویو هسپتالونو کې د ماشومانو د علاج په وخت د سهولتونو کمی دی. د ماشومانو ډاکټر پروفیسر امین جان وینا وا چې ترقی یافته ملکونو کې د ماشومانو صحت ته په خاصه توګه پاملرنه کیږي او دغه وجه ده چې هلته په کم تعداد کې ماشومان په حق رسي.
خصوصی اسپتال نشتا زمونږ په هر وارد کې یو سلویخت کټونه وی چې په هر یو کټ باندې درې درې کسان پراته وی. بیا زمونږ تلسیم دلته یو غټه مسله ده چې د پاره حکومت یو وخت پروګرام شروع کړو د تلسیم پریونشن د علاج او هغه اوس رول بیک شوه دی. مور په ماشومان ته ورکول غواړي، برست فیډینګ کول غواړي، دا وی همغه بیا ماشومان صحت بخي.
پیښور کې د ماشومانو نړیوال ورځ مناسبت سره د ماشومانو د ډاکټرانو اتحادیې یو غونډه تابع کړې وه. غونډې ته خپلې وینا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی وویل چې صوبایي حکومت د ماشومانو تحفظ لپاره قانون سازی کړی ده او د هغې د صحت لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي.
پوره چې کوم ایمونایزیشن دی ایمونایزیشن کورج زیات شوی دی، اوس خو هغه شتم نه لګایي، باقي د مانیټرنګ شروع دی چې د غره په سر باندې یو ماشوم یا ته کتری رسی هغه ته انجکشن رسی هغه ته هر څه د هغې باقي د مانیټرنګ شروع دی. هر کامیاب حکومت هغې چې هغه خپل خلکو ته پروټیکشن ورکړي، هغه که عوام وي که هغه ماشوم وي که هغه زنانه وي که هغه چې د هغې حقوق محفوظ وي، نو دا بیسټ حکومت دی، ګوډ ګورننس کې راځي.
په دغه موقع باندې د صحت ماهرینو دا هم وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د نوزاید د ماشومانو مړ کېدو شره په زرو کې شپېته پر ریکارډ راغلی ده. ولې د 15 کالو عمر پورې د ماشومانو په حق رسیدو شره زرو کې سلور او یاته رسیدلی ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
ما خوب لیدل نتیجه ډېره زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نه